بې وسله دي، دوی ورنه ډېری پیسې نه اخلي.
من شل افغانۍ په یو میاشت کې مونږ اخلو، درې روپۍ کیلو راځي، شل روپۍ من راځي د میاشت. تقریبا هر میوه چې راځي د درې میاشت نه ونیسه تر پنځه شپږ میاشتو پورې دلته ساتل کېږي. د سفخانه کې
میوجات او سبزیجات فرق نشته، هر یو چې مونږ ته یو رقم ده.
نوموړی زیاتوي چې د سړي خونه کې تر څلوېښتو پورې کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده.
تقریبا 50% د کندوز خلکو، د دیاقینو، د تجارانو، د دکاندارانو مشکل پیل شوی ده او خلکو تقاضا زیاته ده. نو نور پکې د مزدوران کار کوي، تقریبا 15-16 کارګرو پورې کار کوي. د سرخانه کې د 16 فامیلو روزګار دلته تمویلیږي په دې سرخانه کې.
د ښاغلي پیوندي په خبره دوی له خپل کاره ډېر راضي دي او یوازینی ستونزه یې د کار په وړاندې د برېښنا مشکل دی.
او د برق باره کې په هغه کې عرصه کې مونږ ډېر مشکلات لرو. کله کله برق نه وي، کله اوس پس د هوا ګرمي کې برقونه ضعیفه کېږي. او برقونه د قندوز اوس ستاندرد برقونه نه دي. بیا مونږ جانیټر چالانو، ورور په یو ساعت کې تقریبا 10 لیتره تیل وي جانیټر.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکي اسدالله پیوندي نه چې تر پنځم ټولګي زده کړې کړي، پوښتنه مې وکړه چې تخنیکي ستونزې څنګه هواروي. وایي کابل کې مسلکي کسان شته چې څه ستونزه راپېښه شي هغوی ورته راغواړو. دی هیله مند دی چې خپل کار پراخ کړي څو د ټول کندوز او نږدې ولایتونو اړتیاو ته هم ځواب ووایي. په افغانستان کې ډېری بزګران شکایت لري چې د خوسا کېدو له ویرې خپل کرنیز تولیدات په ارزانه بیه پلوري او د خپل ګللې زحمت هومره ګټه نه ترلاسه کوي. دوی په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له کمښت شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې په سیمو کې د دغو خونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لویې او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو، خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر یې اوس غیر فعال دي، خو کروندګر یې کافي نه بولي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی. پرون د می یو دیرشمه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په همدې پلمه مو هغه افغانان راغولي چې وایي په خوا په یو او بل پلمه او تر ډیره د وزګارۍ لکبل په تنباکو اخته وو او بیلابل تنباکو یې په بیلابلو لارو کارول، خو وایي چې اوس یې هوټ کړی او تنباکو یې پریښی چې ورسره یې بدن هم صحتمند شوی دی. په دې راپور کې ورسره خبرې شوي.
یو افغان ځوان چې یو موده تنباکو استعمال کړي خو اوس یې نه استعمالوي، وایي د کاري پر روغتیا مثبت اغېز کړی او دا چې ژوند یې ښه شوی. دی له نورو کسانو هم غوښتنه کوي چې د تنباکو استعمال پرېږدي. دا چې د ننګرهار اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي. په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي ستونزې او بیکاري لامل شوه چې د نسوارو او تنباکو استعمال ته یې مخه کړه.
اول ما د نسوارو نه شروع کړ، بیا مې سګرټ ته شروع کړل. دا هر څه چې د وزګارتیا د وجې کېږي، د بیکاري د وجې کېږي. داسې وخت سره حالات مخ کېږي چې نوره بل لاره نه وي. که چېرته یو کاروبار یو روزګاري، نو یو انسان به ځان وساتي او خپل د ځان دفاع به وکړي.
د کابل یو اوسیدونکو محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې کڅوم په خپلې هیڅ کله تماکو نه دی کارولي، خو د هغه یو نیک دی ملګری د تماکو د څلورو لسیزو د استعمال لامل د سګو په ناروغي اخته شوی او وروسته د همدې ناروغي لامل ومړ.
زما یو دوست چې ما سر پورته کده په سګرټ باندې اغوستو، خانمه هم دغه چې خپل صحت ملا سوار کا خپل ځان ملا سوار ته پرشو دی ځان حق ته وسپارل شو. شان سنې دې کړ نیولیو هم په وینا کې ډیر
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای په افغانستان کې د تولید سربیره تنباکو له یو شمېر نورو هیوادونو نه افغانستان ته هم وارديږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لوکوزی ازادي راډیو ته وویل
تیر کال کې تقریبا 1.5 تنه راوارد کړي دي او دا د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې دي چې تقریبا د ایران او پاکستان او د عربستان نه راغلي دي. او په افغانستان کې د دې مصرف کم دی، نو په دې خاطر باندې واردات مو کم دي. یو څه په داخل د افغانستان کې تولیدیږي، په مشرقي کې او په پکتیا کې.
د روغتیاوب د برخې یو شمېر متخصص ډاکټران د تماکو کارول روغتیا ته ځان رسون کی بولی او ټینګار کوي چې استعمال آن دمړینې لامل کیدی شي. لړلې ډاکټر فرید بزګر ازادي راډیو ته وویل
تمباکو په مختلف شکلونو باندې سیګریټو چلمو او نصوار په شکل باندې په استعمالون کې باندې ناوړه اغیز کوي. چا ناوړه اغیز د خولې نه شروع کیږي، غاخونو بدرنګي، د خولې بدرنګي، د خولې بوی، د اوریو ناروغي دي چې په مختلف شکلونو باندې دي، چې حتی د کانسر یا د چنګاښ سبب کېدلی شي، سینه بغل او د هاد سینه بغل او پیشرفته حالت کې د کانسر سبب کیږي، چې ټول کانسر خپل مړینې ته زمینه برابروي او ممکن د استعمالون کې د
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د تماکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې په هرو څلورو لویانو کې یو کس تمباکو کاروي. په بیان کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استازي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د تماکو د کارولو کچه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او ټینګار یې کړی چې باید د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې هره ورځ د تمباکو او نیکوټین تولیدونکي په ډېر فریب او چل سره هڅه کوي چې نوی نسل په دې توکو روغ دی او د دغه توکو کارکوونکي له ځانونو سره وساتي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو په ورسوي کې هم ورزو دی ته چې د لوی اختر شپې ورځ دي. په همدې شپه ورځو کې په کابل او دغه راز د افغانستان په شاوخوا کې د سارویو بازار تود دی. ورزو خیبر پښتونخوا ته هلته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان په خیبر پښتونخوا کې د سارویو لپلورونکو او پیرودونکو سره خبرې کړي او دا راپور چمتو کړي.
دا مشال ډو قدرمن اردن کو لوی اختر را روان دی. په میله کې ولاړ ما ډیر چکم اغستون کې دی، اغي ګیله لري چې نرخونه د سارو یا بای چکم دی ډیر زیات لړ شوې دی او د دې وس نه بار ده. خدغه سوداګر وای چې خرچې په سیوا دي او دې کې روزانه خرچې کې د خوراک بل دی راوسته ګران دی. دغه نه علاوه چکم دی یو دا هم خبره کې چې دا هندستان نه ډیر زیات ساروی را پورې وتل غونډي هوا د انډیا سره چې د کلکچن حالات پوجي هغه بارډر هم بند شوی دی تل اندر راځي. دغه نه علاوه د افغانستان نه په واړو ساروی راتل چې له ګډه ویزا ندی وی چې هغه اړخ هم بند نه داغې نه هم مال نه راځي. ندی بنیادی وجه دغه خی چې دلته کې د سارو د لړو بایو او بنیادی وجه د انډیا او افغانستان بارډر بندیدل او نور چې کوم عام ګرانی ده هغه راځي. دلته خبرې کوو، دلته کې چې کوم بیپاریان دی هغه سره خبرې کوو او چې کوم اخیستون کې دغه سره خبرې کوو.
حاجی صاحب
دا ټول لیک داسې دي
چې څوک په ټول لیک داسې دي.
ها 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 نو رادیو والی دوه خبرې مو سره پښتو
بالکل ټوب ان شاء الله.
ها قدرمن اردن کو راغلی او مشر سره ولاړ یو او ډېر خوله سروي دلته ولاړ نه داغینه پښتنه کو چې دا سروي څنګه ور کوي او څومره الله ستړم چې تاسو هر کله وي. مشر
السلام علیکم.
سلام
خیر دی بالکل
نو مو سره له
ها جوهر.
ها جوهر له دا کله راشه د سرو دا کار
کوي یره مون یو اختر ول اختر مون زمیدار خلک یو کوم دا کار ته کړی نه دی
خلک دا سره سرو بیپاریان نه
بس ما شومان دي اختر کې بس یا پکې الله قرباني ورکي او کله پکې غټم را دي تاوان هم را دي کنه او سخت بازارونه چې ډېر زیات تیز دي هغه شتواله لپارهم او خرصوله لپارهم
او
ټولو لکه یو ګیا غان ډېر هي ګراني دي اوس کدا می خماته ته و دي ته ورجي دا مو خپل په سلور لکه لز زر روپیا راسته ده.
ها ا دې به خوراک هم کړی له 17
تقریبا چې دلته نن سبا بوره په درینیم زره ده شنه غیا چې په 9000 روپیا 900 من ده.
ها
او دا چې ماشومان هم سکولونه تم دي ماشاالله دلته هم شوقیان دي راځي
دران یې نو غیا خپل نه ده
نه نه جی ټول ارشه ده بای دي.
ها
لکه اوس زمونږ د زمیدارې بوسی نو هغه په کورونو کې نور زمونږ ساروی وي هغه تا چو نو موږ هغه حساب کتاب دي سر برابر چې ماشاءالله کمې کې کې زیات دي
څونه مرا اوس رما ته خوره زیات
یاره ډیر دي دا مې کې دي شکر دي دا شل پنځیش مې کې دي دا خې دي لکه ساروګان کورونو کې مولار دی به موږ خوري نو ریرو نه ګان دي کنه 500 پورې به انشاءالله وي داسې. ها
ماشاءالله تاسو په کور کوم ډیر ساروی لګي
او ډیر موږ ځان لیک لمبر مې خراولو
اوس پورې صدا غري لکه تاسو ته ډیر وخت نه دا ارختر پختر کوي کا کرازی سنگ راځي څه خبرې په ځای
ماشاءالله خلک راځي اوس پکې ډیر خلک په ټول لوري دای زمونږ چې میو کټې روان ک ټول لپاره نو بس ما ته د نصیبې خبرې الله په سر ولار دي نه متللې دي ست د خپل تبې مالک لکه استاد دي
ټیک
دی اګه ډیر لمانوي چې را په ټول سرویس صحیح نه دي اوس نن د جمعې ورځ زمونږ علم سبدا خبر او کړو چیرې یو سړی ویلی چې په میخه قربانی نه کیږي یا خدای پاک
سوشل میډیا چې چاسو وي
مونږ چې پیدا شو
خدا استاد ما تاسو وساروي داسې کوستی ری کنه نو کدا په ټول د تاسو د نرخ نه کم هله کدا سلور لکنه
مره تاسو سره جب وکړه ان شاء الله کدا ما سلويغ در تاوان او سلويغ در غټي بس ما تاله در کړی او بر ختمه
نه به تاوان سره څه کوي
بس لا پاک بلکی ورکی بلکی ورکی ان شاء الله واجب نه ان شاء الله نه رست کیګو بیخینا
او د دې نرخ د بیا زیاتې دوه وجه صرف د دې ګرانې رکه نور سوجه مشتي
یره چې مونږ ته دا پته نشته مونږ زمیدار خلک یو کنه اوس پته لګی چې دا کب دن د غره چالو شوی خو ډیر خلک وای چې انډیا ساری بند کړل زمو ساری کابل ته نزی دا لارې ګذرې یاد کړ کنه مونږ نه کابل لیدلې او هم انډیا لې صرف پاکستان کې دا نږدې نه دي زینا مونږ لیدلې
نه لا ډیر زیاته مونږ نه وخه مونږ
خوشاله زه مو عزت کو خو
ډیر ډیر
خو ښه
اردن کو اوس وخت شوی نه وړې شندمی د دمی ورسو بیا راځو او د غرسارو میلې کې چې سکیږي تاسو ته درورو دمی ورسو تاسو هرکلی وي اردن کو اردن کو دلته موږ سره بل ملګری ولړ دغه پښتنه کوستلم چې تاسو هرکلی وي مشال لیډو کې نوم دسه
نوم مې نومان دی 400 اوسیدونکو منې ساته
سونه سروې درا وستي
یاره دا موږ تقریبا د 68 لک روپورا وستیو ټول مال او دې کې زمنګ بیا را در بیا نور راول دلته موږ په ودان خرڅو
وزن باندې دا توش پېته لکه ټول په وزن خرڅ
ټول مې په ودان خرڅ کړ دې کې دانې نیمه داسې رااله چې مال تاوان مو کو جبه مو کړې و نه جب له خونو شو وړې دي نو اکثر د پاوادان سروي تاوان هم کوي
تاوان سمره تاوان نو بیا ګټه دی کې سمري چې تیغه په ټول خرڅې نه د سخورې په ګټه خرڅ کړی
دی کې چې کوم موږ په ګټه خرڅ کړی هغه بډې رتوري 12000 13000 9000 8000 روپے د موږ د بچ کړي
یو
سروي خو په دې یو سروي معنی چې د موږ په تاسو ته په معنی 6000 او 6500 روپے خرچ راځي 14000 روپے خرچ په دې د لاور راځي چې دا موږ دا غوډه دلته راوړو نو چې دا خرچې مرشي د سر حساب کینو دا موږ ته 5000 روپے اکثر یا پاتې شو یا اکثر تاوان او خو
جبه تیر کال مونږ داسې کتلې یوګا کراچی تاسو سره ټلی خبرو
او بالکل داسې مور کو
کنه او د سړل خبره فرص کتو کړو درو لکو بیا د اوتل او د درنیم لکو ختنه بیا سس کو
نو بیا دغه صورت خالي چې مونږ هغه سره خبره دا واز داګه کړه سټال کړه دا نو بس هغه لمن ورکو دا وزن باقی دا خپل قسمت ته
او تیر کال داسې ولته کې لنجه ما لیدل
او بالکل لنجه پکې را دي خبره مخ کې رستو شي کنه او دې کال ته په وزن دا مونږ له دوه واره نه کې خو سبا کې مونږ وای چې د عوامو تلک سہولت زیات شي
بیا یې فائدہ تاسو کی کنه فرص کا پوازونو او خطر د درول کو او ما کنه خبرې داز شوی چینه ګرانه شوی
بالکل منګه پکې تاوان راشي هغه پکې راشي کده خبرو کو پدری لکه ورکو چې د خو کانټي تر خو جو ود درینی مولکو وي
او تر دونی مینه بیا
نو بعد بیا د هغه خپل قسمت ته نو
صحیح رواني خوشاله
اور دن کو پور دلته کې هغه ستون کې لټو هغه ستون کې خبره نه کوي او ډیر کم مراغلي دي د ګرانه په وجه نو ګور چې هغه ستون کې سوای هغه د ټو بیا سره خبرې کوو
چې سارول راغلي کې د تکریټون ورکونه سنگره تاسو کتل سره د تجارت
السلام علیکم زه راغلی ما ساروی غشتوله بدلته کې دوه ګرانی ده چې بس څوک سلور نیم لکه وای څوک سلور لکه وای کپا ټول باندې ارزان پرو دی باغې به والو خو دا غشتونه بیخي وتی
تیر کال چې تاسو غشتو
یاره د آغ ساروی او دې ساروی کم از کم ډبل ډیفرنس راغلی تیر کال چې مونږ کم ساروی تقریبا په 8000 راغشتو هغه دې وخت کې په 1,60,000 او په 1.5 لک باندې دومره ډېر فرق راغلی د ټول نن سبا عمدار آئے چې ساروی ډېر زیات کرایي هیڅ دغه څوک نه
ډېر خلک وی چې را مونږ اوس واپس هغه اسی خپل وسو ترڅو
دغه سوچ اوس تقریبا د ټولو خلکو دغه سوچ ته ځان لسه قرباني څوک نشي کولای هم دغه یې سیبه کوي
ما نوم مسلمان دی نشه دې اوسیدونکي مونږ اوس به سره ورته اوسېږي او چې څوک پتولې هم خرڅو او چې څوک دا شیخ دا هم خرڅو نو بس یاره دا ګټه کوم داسې بس کوم داسې خرچ نه خاله په ټول کې یو په دوه ګران حاجی صاحب وي دا چې څلو 500 روپیا موږ ته ملاویږي بس موږ ساوی خرڅو
د ډېرو خلکو سره زمې له شم دی وي چې را دې کړل ډېر زیات ګران دي
په څه وجه ګران تاسو ساتلی بس نن سبا بس ګران خرچي دي خامخا دا به واخ ګان دي پل واخ ګان هم نشته دا ټول سرویس دي نو بعد دې پوس ولا سوګر ولا سوګ ولا کوتره وروړي نو با ټول نبه پیسې په خوري
دروازه به سمرا فرق
بس خامغه ازور اتو سو ربو خبرات کوي
د مشال ډو قدرمنو اوریدونکو دغه د گاک ادب پریانو خبر تاسو ور دي دلته کې سروي زمين ډیر زیات راغلي ډیر مزیدار سروي دي خو نرخونو نرخونه داسې دي چې د ورکوټ نه ورکوټ سروي د یو لک نه کم نشته چې کم د یو یا د دوه سو وي او غټ سروي خو پسې داسې رسلو لګو پنځو لګو شپږو لګو
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ده آزادی ملما.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دی خبرونه کې هرکلی کوم خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نوورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هيله د چتر پای را سره وسې وس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پایل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پایل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلې دا فاته مرغال ولې ستکه مې نه دي کړې چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کنده ټولې افغان ورځپاڼې سره څنګه څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی سره وم نو کله چې اغه څنګه فارغ سپلم دا ټول څنګه فارغ سپلم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما غوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم یو فرهنګي اغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نه تاقسم ډیر علاقه مې درلودله د نه تاقی سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس پر د ټلویزیون کې وو نو ورکه هغه وخت دا بعده مرغه چاچی قنداری پښتو ویل او ډیر چانس نه درلودي نو ما هم چې لهجه مې چور قنداری و قندهار کې پیدا شوم هلته یې شوم هلته مې سبق ویلی وو نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نو چکاله نومونه اعلان سوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو اغو یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم د اطلاعاتو کلتور وزارت ته نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر هغه زه پېژندلم زه یې وزیر ته وروستلم په هماغه ګړی یې وروستلم هغه وخت دا وزیر ته تګ وزیرانو ته تګ وو ډیر سخت شرایط نه درلودل نو زه چې ورلم هغه ته مې وویل ځان مې وروپېژنده هغه مال ویل ته څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو دی هغه ویل ولته غواړي چې را لوی کې رسمي کار وکړي وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مال وویل نه غواړم ولته هېواد کې کار ته کوي زه به تا په را لوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته، هغه هغه کړله لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. مال شدی نو ما هغه هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب، هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب عبدالمجید سربلند. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې، ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله، زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و، هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ماته راکړه، زه دا اوس استمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله، په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده، د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې، چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجودي، کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری، یعنی ما یلی اغلوری ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطۍ سره می درلوده، د انځورګرۍ سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و، زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه، هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه، ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوع افغان، اوس ګرچې هغه د طلوع افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه، هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د طلوع افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه، هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو راز یو راز یو راز چې موویل ولیدیا هغه په افغان کې هغه سوي وو چاپ سوي وو کته هم چې یو څه لاس دې پک شکیوالې وو تمبان هغه دې درلودلې سپنزې دې درلودې تخنیکي سپنزې دې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما پروسته نام ورکړی په خپل نومې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم ورسته هغه سوله چې زه کولای سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولای نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه وویل دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روز ښکال یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرسن کښې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنې اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره په تمدلي کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم ما هم یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپل لار پیدا کړه چې څه شي شي د څه ورته لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
برته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته، د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څه خسته دی؟
شعر یو احساس دی،
یو
احساس څخه وزیږي، یو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او تیزی ژوند
که ستاسو شیرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي، نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سورته مال ولی په کونډه باندې شعر ونه لیکم. ما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخم، کتاب را واخم، ویې لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا زین کې هغه کوم، اړوم یې، را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستاسو دا څنګه ارزوي په اوسنی عصر کې، یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لري کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتما لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلای دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلري دا د کور مسولیت دی، دا ډېر درون مسولیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقره زه دا اوس تر شپې تېرې ما زه د کور کار کوم، په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه قرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې، که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، چې پسې ونه ګرځم څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی راسي د لاس څخه یې وښویږ. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر په شیر پسې به تم ورځي په دې حساب باندې. مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شیر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه د یوټیوب دي، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شیر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه، نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی. او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و، کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې، یو خو هغه یوازیتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم، فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي، کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس؟ زه
دا تقریبا لس کال خپل پرسته وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم، ویلسکي، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو، د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشه وو، هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په 2010 کې روسي د کال روسي شیبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم، او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي. بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی، او که نور څه لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شیبو پورې را سره وې، تر بل خبرونه مو الله مل شه.
زړه باندې غم جن یما، زه په مین یما زړه باندې غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا تو کې مې کولې تو کې مې کولې